مشال رډيو دا وخت په خبر کې د سحر نه بجې دي د مشال رډيو د نه ستا خبرون په فیل کې ز ګل ایاز او روحي زدران درته هټ کړی وای. نن د اتوار ورځ د 2000 میلادي کال د نومبر میاشتې 28 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې به د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، پاکستان او افغانستان په اړه ځانګړې راپورونه واوري. یو دوه سندرې هم په روانه غړې کې اوریدې شي. خو در سره مخکې د دې سات تازه خبرونه وو. لمړی د خبرونو سره ټکی د پاکستان جمهوریت تحریک نن په پیښور کې د حکومت ضد جلسه کوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجه په تیرو څلور رشتو ساعتونو کې 950 کسان مړ شوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر طالب مشرانو غږ کړی چې د دایمي اوربند په اړه خبرې ګړندۍ کړي. اوس د خبرونو تفصیل. دا اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراټک موومنت پی ڈی ایم نن په پیښور کې د حکومت ضد جلسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا حکومتي او د پیښور ښار انتظامی پی ڈی ایم ته د جلسې اجازه نه ده ورکړې. د پیښور مقامی انتظامی وايي په ښار کې د کورونا وایرس کیسونه په زیاتېدو دي او جلسې سره په دې کې نور زیاتوالی راتللی شي. د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن پرون په پیښور کې خبري غونډې ته ویل چې اپوزیشن ګوندونه د حکومت رانسکورولو پورې تحریک جاري ساتي او په پیښور کې به جلسه کوي. خو وزیر اعظم عمران خان پرون په ټویټر باندې لیکلي چې پی ڈی ایم مشرانو په د کورونا وایرس مخنیوي په اړه د سختو اقداماتو خبره کوله، خو اوس په خپل غیر ذمہواره سیاست سره د خلکو ژوند په خطر کې اچوي. اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم د حکومت ضد ادري مجلس ده. تر دې مخکې مخالف ګوندونو اتحاد په ګوجرانوالا، کراچۍ او کوټه کې جلسې کړې وې. د خیبر پښتونخوا تعلیم محکمه په اعظم شاه او قبایلي ضلعو کې د سانوي سکولونو لپاره له 3000 زیات استادان برتي کوي. د تعلیم محکمې مشر حافظ محمد ابراهیم بیگا مشال رو تویل چې د نارینه او خزینه استادانو د ګمارلو لپاره اشتهار هم ورکړی دی. د خبره په موجوده حالاتو کې په تعلیمي نصاب کې ډیر بدلون راغلی، نو دې ته په کتو سره قابل کسان واخلي. بلخوا د اعظم شاه قبایلي ضلعو د استادانو اتحادی د حکومتي اقدام هرکلی کړی دی. اتحادی وین آصف افریدی پر مشال رو تویل چې په سیمه کې د خراب امنیت او په سکولونو کې د بنیادي سهولتونو د رشوالي له وجې استادان د ښوونې عمل په معیاري توګه نشي ترسره کولی. دوی له حکومت د د سہولتونو ورکول غوښتنه هم وکړه. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجه په تیرو څلور رشتو ساعتونو کې 950 نور کسان مړ شوي چې ورسره د مړو شمېره 2000 ته ورسېده. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې تر مخه د نومبر تر 28 پورې د کورونا وایرس مثبتو کیسونو شمېره 3,40,000 اوختی ده. په تیرو څلور شپږ ساعتونو کې د کورونا وایرس 2,615 نوي پیښې ریکارډ شوي چې له دې سره د ناروغۍ خو د ناروغۍ 3,90,000 زیات کسان رغېدلي هم دي. په هیواد کې د کورونا وایرس د فعاله کیسونو شمېره تر 6,000 زیاته ده. بلخوا سند حکومت د کراچۍ څلورو ضلعو کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره احتیاطي ټولبند هم اعلان کړی دی. د پاکستان وفاقي حکومت وايي د ټولنیزو رسنیو نظم ساتل د وخت ضرورت دی. د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري پرون مشال رو تویل چې باید د ټولنیزو رسنیو کمپنۍ په پاکستان کې د دننه دفترونه پرانیزي. نوموړي دا څرګندونې له غیر سوکړي چې د انټرنیټ او ټکنالوژي کمپنۍ د نومبر پر 6 خبرداري ورکړي چې په پاکستان کې بخپل فعالیتونه ودروي. د ګوګل، فیسبوک او ټویټر په ګډون د ټکنیکی کمپنۍ او استازیتوب کوونکي د آسیا انټرنیټ ائتلاف په یو بیان کې ویل چې د پاکستان نوی قانون د انټرنیټي شرکتونو د نخښه کولو په معنا دی او دا د اندېښنې وړ خبره ده. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د نومبر پر 28 یوې غونډې وروسته پر طالب مشرانو غږ وکړ چې په افغانستان کې د دایمي اوربند په حق له ګړندې خبرې وکړي. د بارنو چارو وزارت وایند ویل چې پامپیو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر او د مرکچی پلاو نور غړو سره ولیدل او د تاوتریخوالي کمغولو غږ یې هم وکړ. د وزارت وایند ویل چې پامپیو په خبرو کې په تاوتریخوالي کې د پام وړ کمغولو غوښتنه وکړه او د سیاسي لارې او د دایمي اوربند په اړه ګړندۍ بحثونو ته یې وهڅول. نوموړي د غونډې وروسته په ټویټر باندې لیکلي چې دوهې ته لاړو او ډاډمن دی چې د دوی هلو ځلو په نتیجه کې به په سیمه کې امنیت او ثبات راشي. دا تر دې مهال د مشال اړوند خبرونه.
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه
کله موږ تاسو ته مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی په سلام پختونخوا په دې غړي کې تاسو لپاره په یو شمیر موضوعاتو راپورونه راوړي دي ځنګړي راپورونه هم تاسو لپاره په دې غړي کې راوړي دي یو دوه سندري هم اوریدې شي په منځ کې خو ساسې پام د لومړي راپور په لور راګرځوم د پاکستان یو لوسو اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم نن په خبر کې جلسه کوي په دې لړ کې په خار کې کلک امنیتي ګامونه پورته شوي د پاکستان ډیموکراټک موومنت مشر مولانا فضل الرحمن وای اپوزیشن ګوندونه بعد د په خبر جلسې وروسته د حکومت رانسکورولو تحریک جاری ساتي خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي کامران بنگش وای مخالف سیاسي ګوندونه د هیواد د دښمنانو په بیانیه روان دي نور تفصیل غلام غوس په رپورت کې ور
د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې یو ځل بیا د مخالف سیاسي ګوندونو دریس تکرار کړو چې دا موجوده حکومت دولس نماینده حکومت نه دی او د دې حکومت د نوي تجربه او ناکامو پالیسیو لوجې هیواد د خراب اقتصادي صورتحال سره مخ دی مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې د تحریک انصاف د حکومت ترڅنګ د هیواد په ادارو هم نیوکه وکړه او زیاته یې کړه
وہ ادارے جو دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم تو ریاست کی بقا کی
هغه ادارې چې دعوه کوي چې مونږ خود ریاست د بقا لپاره قائم شوی یو او چې هوی د داسې ناجایز او نااهله حکمران په ملاتړ کې په نظر راځي او بیا دا هم وایي چې مونږ خپل فرض ادا کوو مونږ وایو چې دوی خپل فرض نه ادا کوي د داسې نااهله حکومت په مرستي کولو سره مونږ دوی ته په واضح ډول وایو چې ستاسو ادارې هم په داسې کولو سره ریاست ته د خطر جوړیدلو ذمہوار ګرځیدلې شي
آپ بھی اس ریاست کے خطرے کے ذمہ دار بن سکتے ہیں
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د تحریک انصاف حکومت د ریاست لپاره یو خطر دی او پکار ده د اسټابلیشمنت ادارې د دې حکومت د مرستینا لاس پسر شي
هم کسی کو اس ملک کا مالک نه سمجھتے
مونږ بل څوک د دې هیواد مالک نه ګڼو بلکې ولس د دې مالک ګڼو او که څوک هیواد ته خطر جوړیږي نو بیا ولس پوز ولسی بیوروکریسی اسټابلیشمنت او مونږ ټولو ته د هغه په ضد یو کېدل پکار دی دا عجیبه تقسیم دی چې هیواد د چا په وجه مخ په لاندې روان دی نو دوی د هغه سره ولاړ دي د دې نه زیات د خپلو ذمهوارونه د سرغړونې بل څه مثال کېدلی شي خو د حکمرانی پارټۍ پاکستان تحریک انصاف صوبایي او وفاقي وزیرانو او مشرانو په بیا بیا د حزب اختلاف د رایوزی شوی ټولو ګوندونو د بیانیه په بیا بیا رد کړی ده هم په دغه لړ کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش د نومبر په 21مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل سیاسي ګوندونه د هیواد د دښمنانو په ایجنډا روان دي
دا خو د دې یو ارمان کې دي شي یو خوبه کې دي شي خو جمهوری حکومتونه او چې کم د عوام په منډیټ باندې راشي هغه داسې طریقو باندې نزي دي سره جواز نشته دی دی یو بیجا بیانیه جوړه کړی د حکومت خلاف د پاکستان د سټیټ اف پاکستان خلاف دی یو بیانیه جوړه کړی چې دا هیڅ قسم ته پاکستان ته فائدہ نشته دی ته فائدہ نشته بلکې د پاکستان دشمنانو ته دا غي فائدہ
خو مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې وویل چې مخالف ګوندونه په هیواد کې د رښتینی جمهوریت او د آئین د واکمنۍ لپاره د دولسو نقطو په ایجنډا سلا شوي دي او د موجوده حکومت د رانسکورولو پورې به هغوی د پیښور د نننۍ جلسې وروسته هم خپله مبارزه جاری ساتي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وایي د زمشو قبایلي ضلعو د ثانوي سکولونو لپاره په راتلونکو دریو میاشتو کې له 3000 زیات خزینه او نارینه استادان برتی کوي. د تعلیم محکمې یو چارواکي مشال اړتیا ویل چې د معیاري تعلیم په مخه به استادان اخلي او په دې لړکی اشتهار هم ورکړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورون لمخې په قبایلي ضلعو کې په سکولونو کې د بنیادي سهولتونو او د استادانو نشتوالي له وجې ګڼ شمېر ماشومان له تعلیمه بې برخې پاتې کیږي. د قبایلي ضلعو د استادانو اتحادیې د دې ګام هرکلی کړي، خو وایي باید حکومت سکولونو لپاره بنیادی سہولتونه هم برابر کړي. نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورت کې ورو.
د نومبر په یو اجتماعل مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د تعلیم د محکمې ډایرکټر جنرال حافظ محمد ابراهیم وویل چې د نارینه او خزینه استادانو د برتۍ اشتهار یې وار لمخه پور کړي.
ټوټل چې دی کنه زمونږ په دې وخت کې 1613 د مونږه نارینه برتۍ کو او 1502 1502 د بمونګه برتی کو ان شاء الله ولعزیز فیمیل زنانا د دینه لول صبحی سته باندې چکه برتی مونګه کو نو پای کی 1421 لکه ایس ایس ٹی 1421 شې دی نو غا سړی دی او 218 د زنانا دی گویا د جوړیږي ټوټل مونږ سره 1100 اوته د فیمیل شو 1708 2051 چې دین دا نارینه شو د ټوټل تعداد جوړ شو 3001 کم شپته. څومره چې د کوالیفیکیشن خبره ده، په کوالیفیکیشن باندې کمپرومایز نه کوو. مونږه کلیئر کټ په خپل اشتهار کې د لیکلي دي. مخکې مونږ دا ویلو چې را مونږ بل سم دولسم، خو وس لسم دولسم د دې جوګا نه دی چې هغه پړایي وکړي شي، ځکه چې نصاب وخت په وخت باندې د نو تقاضو سره هغه کې نوي نوي شیان شاملېږي او هغه باندې بیا هغه استاد کمانډ نه لري چې کوم دولسم پاس کړی یا لسم پاس کړی. نو د دې وجه نه سر لسم نه کم مونږ په هیڅ صورت نه اخلو.
بلخوا د زمشو قبیلی ضلعو د استادانو اتحادیې د حکومت لخوا د دې نوو برتیانو د پریکړې هرکلی کړی، خو د دې په خبره په سیمه کې د خراب امنیت او په سکولونو کې د بنیادي سهولتونو د نشتوالي له کبله استادان د ښوونې عمل په معیاري توګه نشي ترسره کولی. د یادې اتحادیې ویان آصف افریدی د نومبر په 20 مشال ریډیو ته وویل
ضرورت خو ته دې خبرې دی چې استاد برتی شي او ښه ټیک ټاک طریقې سره لکه څنګه دی سوچې وی ټاک طریقې باندې برتی کو. په دې باندې بالکل خوشاله یم چې دا برتی شي ښه ټیک ټاک استادان برتی کی. خو هغه سره سره چې کوم مونږ ته غلط کې پرابلمز دي، زمونږه بلډینګونه ډیمیج دي، بلکې شته نه مونږ ته بیسک چې کوم فیسیلیټیز دي ته اوبو
استادانو د اتحادیې ویان آصف افریدی زیاته کړه چې دې خبره کې هیڅ شک نشته چې په پخوانی فاټا کې د کلونو راهیسې د پرایمری نه تر های سکولونو پورې د استادانو د نشتوالي مسله مسلسل موجود ده. خو بلخوا که وګورو نو هیڅ سهولتونه نشته. د دې په خبره یوازې د مرکزي ښاري سیمو یو څو سکولونو کې خو سهولتونه شته، خو لرې پرتو سیمو کې سکولونه یا بند پراته دي او که بند نه وي نو یو یا دوه استادان پکې ښوونې کوي. په هغه کې هم یو د اسلامیات استاد وي چې د اسلامي تعلیم نه علاوه نورې بنیادی تعلیمي ښوونې نشي کولای او په نصاب نه پوهیږي، او بل یو روزل شوی استاد وي خو د ماشومانو شمیره ډیره زیاته وي چې له وجې ټولو ماشومانو ته ښوونې د یو استاد د وس کار نه وي. خو د نومبر په 19 د خیبر قبایلي ضلع د یو سکول د دورې پر مهال د ابتدایي او ثانوي تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکی یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې د نوو استادانو برتی کول د تعلیمي معیار ښه کولو په موخه کوي او په سکولونو کې د بنیادي سهولتونو پوره کولو لپاره یې په اربونو روپۍ مختص کړي دي.
د مشال رادیو د اتوار یا د یک شنبه ورځی اونیز پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
پر دولسنیمو بجو،
د مسافرو غړې
پر یو بجا،
هارون باچا هنری غړې
پر دونیمو بجو،
سروے
پر درینیمو بجو،
د مشال پنوم
پر څلورو بجو،
د مشال مرکا
پر څلورنیمو بجو.
دا خیبر پختونخوا اعلی وزیر په امر صوبایي وزیرانو د قبایلي ضلعو دورې پیل کړي دي. صوبایي وزیران د پرمختیايي کارونو په اړه مشاورتي غونډې کوي، خو د خیبر قبایلي ضلع اوسیدونکو وایي د قومي مالیاتي ایوارډ کې د 3% برخې ورکولو او پر لس کلن پرمختیايي پلان عمل نه دی شوی. له قبایلي ضلعو منتخب شوي ځینې غړي هم په دې لړ کې شکایتونه لري، خو ځینې صوبایي وزیرانو د خیبر ضلع دورې پر مهال ویل چې حکومت په خپلې ژمنې پوره کوي خو په دې کې به وخت لګي. نور تفصیل د فرحات شینواری په دې رپورت کې ورو.
قبایلی ولس وای دوه کال وشول چې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی، دوی سره د ان اف سی ایوارډ نه 3% برخې ورکولو او هلته د لسکلن پرمختیایي پلان لاندې سالانه 100 روپو لګول وادي شوی وي، خو تر اوسه پرې عمل نه دی شوی. د خیبر سیاسی اتحاد یو مشر سید غجان کوکی خیل مشال ریډیو توای دوري ډیر کیږي، خود سیمه په حالت کې ور سره سبدلون نه راغلی.
اس تش په تش اعلان نه کوي، یو سپهی راځي بل مازیګر راځي، اس قسم چې کم ده هغه سه مونږه غرنا ونل دله، خو فاټه وا او چې فاټه چې کم ده زمشوله او ما هغه سه خبرې دی او ما هغه سه لګا څنګه چې کم ده دا اعلانونه کوي او زیننه سي.
خیبر ضلع نه د خزو په مخصوصه څوکۍ باندې صوبائی اسمبلی لپاره منتخب شوی غړی بصیرت شینوار هم ګیله منا دا او وای دوی سره ځای مرمنې د خپلو ضرورتونو لپاره رابطې ساتي، خو تر اوسه صوبائی حکومت لخوا ورته داسې څه نه دی میلاو شوی چې مرسته یې وکړي.
دلته ډیر مونږ خلک هغه غریب خلک دي، پاب یو ګیله دي چې فیوچر کې مونږ فیمیل ته چو کې فیمیل ما سره کانټیکټ دی ډایریکټلی، نو که کایلی تاسو ما آن بورډ اخلي او ما خبره بکړم. ډیر داسې پیشنټ تی مور پلا دي چې لورانو یې کینسر دی او ما ته مسلسل کال کا زبر څومره خو کړم 10,000 20,000 دین زیات ما بخپلم دومره بس نی، خو تاسو په وسات چې داسې کوم پیشنټ سی لکه تاسو وی چې هاسپټل کې 5 لیک یا مور دین 5 لیک کو منسٹر سے بوغاړي او وی هیلپ کړی شي.
د خیبر ضلع په جمرود جرګهحال کې مو یوې مشورتي غونډې په مهال د زکات او عشر صوبایي وزیر باجوړ نه د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي انور زیب خان نه وپوښتل چې د ان اف سی ایوارډ د برخې څه وشول. نو دوی وویل
د ان اف سی ایوارډ نه د قبایل تمه لنډه کاو که څنګه؟
نه، په دې باندې ما په وزیرستان کې بل اوس خبره شوې ده، زما مرجر چې شوې دی هغه په دې وعده باندې شوې دی چې دا 1200 بلین روپۍ د قبایلو دا مره څوک په خیرات کې نه راکوي، دا زما په قانون کې حق جوړیږي. په ان اف سی ایوارډ کې چې کله ستا مرجر کېده نو 3% د ان اف سی ایوارډ دا زموږ سره وعده شوې وه. باقاعده سیستم روان دی، سیم سیب زور لګولی دی، د څه صوبو د طرفه موږ ته مشکلات شته دی، خو د هغه دپاره انشاءالله زمنګا بھرپور کوشش داده د سیم سیب کوشش داده.
همدارنګ د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی په لنډی کوتل کې ولستا د خپل وینا په وخت ویل
کومرجر شوره دا ډیر غټ کار دی علاقه ل شوره، مونږ هم غواړو چې کم ضرورتونه یا کم سہولتونه په ثوابه کې خلکو ته اویلیبل دي، زما خلکو ته ماته چې اپم خیبر کے خلق تو موجود ہے، اپ وزیرستان کے خلق تو موجود ہے، اپ باجوڑ کے اپ اور اگزے کے خلق تو موجود ہے، خدا دی پر پر ٹائم لگی یو شپ کی یو کال کی دو کال کی اس شے نے جوڑی
پو دوزر وت لسم کی د 15 مئی بدلون لاندے فاٹا پو خیبر پختونخوا کی ور گڈا شوی صوبائی اسمبلی سوکے ول پار پ کی انتخابات شوی. دا وقت پو صوبائی اسمبلی کی د وو قبائلی زلونا شپارس منتخب شوی غڑی پو سلورو سوکیو خزینه غړی او یو اقلیتی غړی د قبایلی ولس نمائندگی کوي. قبایلی ضلعو ته د پولیسو او عدالت نظام هم غزول شوی او چارواکي وای په مرحله وار توګه به ورته نوري ولسی محکمې هم وغزول شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د پیپلز ګوند خزینه غړي نګد اورگزی د تیزاب پاشلو د پیښو مخنیوي لپاره یو مسوده وړاندې کړي چې پکې مجرم ته د 2 کالو د بند سزا، اغیزمن شوی سره مالی مرستې او په دیشتو ورځو کې د پیښو د پلټنو بشپړولو ترڅنګ ځینې نورې خبرې شاملې دي. د بشري حقوقو فعالانو له حکومت د دې قانوني مسودې منظورولو غوښتنه کړې. بلخوا په اسمبلی کې حکومتي غړي وای د ولس د خیګړې لپاره هر قسمه قانون سازي ملاتړ کوي. نور تفصیل د انیس اجمل په دې رپورت کې ورو.
په خبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو مبارزان او ځینې سیاستوالان وایي حکومت د تیزاب پاشلو د پیښو خلاف وړاندې شوی قانوني مسوده زر تر زره منظور کړي. د پاکستان پیپلز ګوند غړي نګت اور اگزی د نومبر په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې د نومبر په 19مه په صوبایي اسمبلی کې د تیزاب پاشلو د پیښو مخنیوي لپاره د اسید اینڈ برن کرائم اکټ 2000 په نامه یو بل وړاندې کړي چې پکې مجرم ته وکاله د قید سزا ورکوي. جرمانی د حکومت لخوا د متاثره تن درملنې لپاره د مالی مرستو او د دې کار لپاره د صوبایي کمیشن غوښتنه شوې ده.
اوی کې چیرې خبرې دادی چې کم سره ما اس اف بچا ما د ورځې او د هغه کمونت بچاو کو نه ده سات سال کې به او کا هغه مطلب چې ما د تزار ورزولي او کا هغه مرشي
دا پاکستان په قانون کې 302 دفعه د قتل سزا ده. نګت اورګزی زیاته کړه د تیزاب شیندلو د پیښو مخنیوي خلاف په قانوني مسوده کې دا هم ویلي شوی چې پولیس به د دا ډول پیښو پلټنې په ډیر شور وځو کې کوي او عدالت به فیصله په شپیتور وځو کې اوروي. په دې بل کې دا هم ویلي شوی چې د تیزاب پاشلو د پیښو لپاره د سارنې په ډله کې باید 15% د ښځو نمائندګي وي. له تیزاب اغیزمنه کسانو د علاج او مرستو لپاره د ادارې اسید سروایور فاونډیشن پاکستان مشر ویلری خان ویلي چې په خیبر پختونخوا کې د تیزاب پاشلو د پیښو زیاتېدو ته پکتو باید حکومت زر تر زره د دې قانوني مسودې منظوري ورکړي او حکومت ته پکار ده چې د پلټنو سزا ورکولو سارنې او درملنې لړکې هم سمکار وشي.
اوورول پاکستان کې په 80% کې کم شوی دی، خو خبر پختونخوا کې د 15% زیاتې شوی دی. کنه مطلب د خبر پختونخوا کې مخک کم وو اوس لږ زیات شو.
د پاکستان قومي اسمبلی هم په 2013 کال کې د تیزاب شیندلو د پیښو مخنیوي لپاره اسید اینڈ کرائم بل 2018 منظور کړی وو. د ښځو د حقوقو لپاره د کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن یو غړی عاصم ملک وایي په پاکستان کې ګڼ قوانین موجود دي، خو دا غي په سمه توګه عملي کولو ته اړتیا ده.
که تاسو وګورئ په 2011 کې چې کوم پیکج راغلی او هغه په تحت چې کوم قوانین په پاکستان کې مرکزی سطح باندې پاس کړی شو، اې کې دا اسید تھروینګ ول اکټ هم موجود وو. 2011 نه پس په صوبو کې پکار دا چې دا قانون چې کوم دی الته هم دا پاس کړل شي. یو کیس یو کا غنشمیر کې سنوي نو دا قانون ضرورت چې کوم دی هغه خو ضروری دی چې په صوبو کې هم راشي. تیر حکومت کې هم دوی کوشش وکړو خو الته کې اونونه کړل شو. بیا اوس موجوده چې کوم دا کمیشن فار وومن دی دوی چې کوم دی دغه کافی هلې زلې وکړي پاس کوم نه پس چې کوم دی مهمه خبردار شي دی رولز اف بزنس جوړ کړي شي او ورسره چې هغه ادارې چې داسې قوانین چې کوم دی هغه به لاګو کړي دا غوي تربیت وکړل شي او هغه ته دا علم ورکړل شي چې د قانون استعمال بسرنګ کیږي.
دا چې حکومتي ګوند تحریک انصاف د تیزاب پاشلو خلاف د قانوني مسودې په اړه سوایي. د دې ګوند او د صوبایي اسمبلی غړي عائشه بانو ویلي چې دوی د ښځو د خوندیتوب او د تیزاب پاشلو د پیښو په څیر د تشدد مخنیوي لپاره لوړاندې نه هلې ځلې کوي او په دې اوسنۍ قانوني مسوده کې د دوی په اند جایزو ټولو خبرو به ملاتړ کوي.
دا خود گورنمنٹ خپل هم انټنشن زو پدې بندې لیجیسلیشن راوستلو راوړلو ولا نو نګت بی بی هم ډیر خست پاکستان دې او ما په خیال کې مونږ به اپریشیټ کوو هم با او سپورټ کوو هم با ځکه چې دا خو د ګورې کاست د پاره دې کې پارټي اغه نه بغیر تاسو سوچ کوی چې به کم دسی قانون سازیانه چې کم زمونږ د خلکو د خګړې د پاره کیږي نو اکی سپورټ کول پکار دی.
اسید سروایور فاونډیشن پاکستان ادارې په خپل یو ریپورت کې ویلي چې په پاکستان کې په 2018 او 2018 کلونه کې لدوی سره د تیزاب پاشلو یو او یا پیخي ثبت شوی وي، خو په 2018 او 2019 کلونه کې بیا دا ډول دوه شپېته پیخي مخې ته راغلي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوګانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
مشال اړیدا تاسې غوږی خدمتونکو د انټرنیټ او ټیکنالوژي شرکتونو پاکستان کې د خپل فعالیتونو د درولو غاخ په داسال کې کړي چې وفاقي حکومت د ډیجیټل موادو سنسرشپ په اړه چارواکو ته پراخ واک ورکړي. شنون کې دا اقدام د بیان د ازادۍ محدودول بولی. د نوې قواعدو سره سم د پاکستان حکومت د ټولنیزو رسنیو کمپنۍ جرمانه کولی شي چې نامناسب موادو خپرولو مخنیوي کې ناکامه شي. وفاقي وزیر فواد چودري مشال اړیدا سره په خبرو کې د حکومت د اقدام دفاع کړي او ویلي دي چې د ټولنیزو رسنیو قواعد د وخت ضرورت دی. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو. د آسیا انټرنیټ ائتلاف چې د ګوګل، فیسبوک او ټویټر په شمول د ټکنیکی شرکتونو استادیتوب کوي د نومبر پر شلمه خبرداري یو ورځ وروسته لاغي ورکړي چې په پاکستان کې حکومت د رسنیو تنظیم کوونکو ادارو ته پراخ واک ورکړ. ائتلاف په بیان کې ویل چې د پاکستان نوی قانون د انټرنیټي شرکتونو د نخښه کولو په معنا دی او دا د اندېښنې وړ خبره ده. د نوو قواعدو سره سم د ټولنیزو رسنیو شرکتونه یا د انټرنیټ سہولت ورکوونکي به په هغه صورت کې تر 3.14 میلیون ډالر جرمانه کیږي کچر د اسلام بدنامولو، ترهګری ته وده ورکولو، د کرکی او فحاشی خپرولو او یا ملی امنیت ته خطر پیښون کی مواد خپرولو مخنیوي ونکړو. د پاکستان دان رسپانی په یورپور کې ویلي چې د ټولنیزو رسنیو شرکتونه د ته اړکل شوی چې په پاکستان کې خپل دفترونه پرانیزي او د هوا تحقیقاتي ادارې ته معلومات ورکړي چې لوستلو او د پوهیدو وړ بڼه کی وي. آسیا انټرنیټ ائتلاف په بیان کې ویلي په مقامی کچه د معلوماتو غوښتنې بعد د خلکو ازادۍ ته زیان ورسوي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې ډیجیټل اقتصاد ته به هم زیان ورسیږي. بابین کې راغلي چې نوې قواعد بعد د دې غړو لپاره هم مشکل جوړ کړي چې د دوی خدمات پاکستانی کارکونکو او سوداګرو ته ورسوي. د ډیجیټل حقوقو فعال او بایټس فار آل مشر هارون بلوس د نومبر پر 28 مشال اړتیا ویل دا قواعد د شخصي معلوماتو راخکار کولو خطرونه رامنځته کولی شي.
تاسو وګورئ چې د سوداګرو او نور خلکو لخوا کوم خبرګون مخته راغلی دي او هغوی ویره لري چې په دې اقدام سره به بلیک میلینګ یا زورونه لا نور زیات شي. د نوو قواعدو لمخې لوی کمپنۍ د خبرې ته پابند دي چې کله هم ریاست د چا معلومات اخیستل غواړي نو دغه کمپنۍ به ورکوي. دا قواعد نه یوازې د عام خلکو د بیان پر ازادي باندې کتغن لګوي بلکې ځانګړي ډلې لکه خبریالان، د بشري حقوقو فعالان او سیاسي فعالان به متاثر شي. دا هغه طبقه ده چې د حکومت پر پالیسیو نیوکه کوي. دا په پاکستان کې د سنسرشپ یا بندزونو د تاریخ تسلسل دی.
هارون بلوس وی چې بایټس فار آل پلان لري چې دا قواعد په عدالت کې چیلنج کړي. د پاکستان وزیر اعظم دفتر مخ کې ویلي وو چې نوې قواعد له هغې وروسته جوړ کړل شوی چې د ټولنیز میډیا ویب پاڼو د پاکستان ضد او فرقایز مواد لری کولو کې لزنډه کار اخستې. خو د پاکستان وفاقي حکومت دریز دلی چې د ټولنیز رسنیو نظم ساتل د وخت ضرورت دی. د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري د نومبر پر 28 مشال اړتیا ویل چې باید د ټولنیز رسنیو کمپنۍ په پاکستان کې دننه دفترونه پرانیزي.
میڈیا کے اوپر ریگولیشن ہونا تو بڑے امپورٹنٹ کیونکہ اس کا جو مس یوز ہے
د سوشل میډیا قواعد ډیر زیات مهم دي ځکه چې په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو ناسم کارول ډیر زیات دي. په سماجی رابطو وب پاڼو جالي خبرونه ورکول کیږي او د دې مخنیوي ضروری دی. دویم خبره دا ده چې د قواعدو د ناسم استعمال مخنیوي هم پکار دی. داسې هم نه ده چې حکومتي چارواکي قواعد په ناسمه توګه استعمال کړي. پر دې خبر کې دي شي بل دا خبره چې دا کمپنۍ په پاکستان دننه دفترونه نه پرانیزي چې لکه بلې د ډیجیټل اشتهاراتو ټوله پیسې بهر زی. موږ غواړو چې سنسرشپ نه وي بلکې قواعد وي او د دې په طریقه کار خبرې کې دي شي
فواد چودری زیاده کړه چې د ټولنیزو رسنیو کمپنۍ دی حکومت ته وړاندیزونه ورکړي. تر دې سو ونې مخکې د پاکستان وفاقي حکومت په لنډمهاله توګه د ویډیو شریکولو پر اپلیکیشن ټیک ټاک بندیز لګولی وو چې د حکومت په خبره غیر اخلاقي او نامناسب مواد خپرولو شکایتونو ترلاسه کولو وروسته یې دا ګام پورته کړ. د ډیټا رپورټل نومي ویب پاڼې تر مخه په پاکستان کې د روان کال جنوري میاشت پورې د ټولنیزو رسنیو شاوخوا 10 میلیون کاروونکي دي. د دې ترڅنګ په هغه هیواد کې د انټرنیټ صارفینو شمیره 6.8 میلیون ده.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي فلاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي په یاد ولري احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورل شي
دا خبر پختونخوا په کابلي سیمو کې کلونو وړاندې د ځوانانو داسې سازمانونه جوړ شوي چې د دوی په وینا د دې سیمو د حقوقو لپاره کار کوي. کله چې په خوانی فاټا یا قبایلی سیمه په خبر پختونخوا صوبه ورګډې شوي نو بیا هم دا سازمانونو خپل حلو زلو ته دوام ورکړ. دا چې دې سازمانونو د خپل حلو زلو په نتیجه کې څه لاسته راوړنې لري او په راتلونکي کې څه پلانونه لري احمد شاه زمی په دې راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان تر انتظام لاندې په خوانی فاټا کې د زده کوونکو سیاسي ګوندونو او ځوانانو ځینې سازمانونو فعالیت کاوه، خو کله چې په 2019 کال کې په خیبر پښتونخوا کې د فاټا د زمکېدو بحثونه تاودسول او حکومت د دې لپاره جدي هلې ځلې پیل کړې نو یو خوا د قبایلي سیمو دغو سازمانونو خپل مبارزه توند کړه او بل خوا یو شمیر نوي سازمانونه هم جوړ شول. هغه مهال فاټا یو جرګه یا د قبایلي ځوانانو جرګه جوړه شو چې ارشد اپریده یې مشر وټاکل شو. نوموړی وایي چې په 2019 کال کې د قبایلي سیمو شاوخوا دیرش سازمانونو مشران او غړي سره کښېناستل او دا جرګه د دې مقصد لپاره جوړه کړه چې پر حکومت فشار راولي چې د فاټا اصلاحاتو بهیر پر مهال له قبایلو سره سوي ژمنې پوره کړي.
تاریخ اول نقطه داوه چې د قبایلی علاقې خلکو ته د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ملاو شي. د دې نه علاوه چې د کوم زمونږ د ملک عدلیه ده هغه د قبایلی علاقو ته د هغې توسیع وشي. او درېیم چې کومه مطالبه وه هغه د پاکستان چې کوم NFC ایوارډز دي هغې کې درې فیصده چې کوم حصه د قبایلی علاقو کې هغه پیسې د مونږ قبایلی علاقو ته ورکړلې شي په دې علاقو د خرڅ کړلې شي. او زمونږ هغه ټول جدوجهد اخره کې په 15 آئینی ترمیم باندې ختم شو چې کله د قبایلی علاقو د خیبر پښتونخوا سره انضمام وشو.
د ارشد اپریدی په وینا کله چې فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډه کړل سو نو له هغه څه وخت وروسته فاټا یوت جرګه هم لمنځه ولاړه، خو د نوموړي په وینا د یو ځل بیا درامنځته کولو او منظمولو په هڅو لګیا دی. د پاکستان حکومت د 2013 کال د مې پر 13 نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 ترمیم وروسته فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړه. حکومت ویلی و چې په قبایلی سیمو کې به پرمختګ راولي او دغو سیمو ته به د پاکستان له قومي مالیاتي کمیسیون له پیسو څخه 3% برخه ورکوي. د حکومت په وینا پر دغو سیمو به د 10 کلونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ لګوي، خو د قبایلو په وینا دا ستونزه لا نه حل پاتې ده. د فاټا یوت موومنت یا د قبایلی سیمو د ځوانانو غورځنګ په نوم د یو تنظیم مشر مصباح الدین عثمان خیل بیا وایي چې کله په 2013 کال کې په قبایلی سیمو کې حالات خراب شول او دوی بندبستي سیمو ته کډې وکړې نو هلته په تعلیمي ادارو کې دوی د خپل ژغ پورته کولو لپاره خپل سازمان نه درلود. د په وینا دوی په 2013 کال کې د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن په نوم د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان بنسټ کښېښود. د عثمان خیل په وینا کله چې په 2013 کال کې فاټا په خیبر پښتونخوا صوبه ورګډه کړل سو او زیاتره زده کوونکي له پوهنتونونو فارغ شول نو دوی غوښتل چې خپل دایره پراخه کړي او دا ډول د قبایلی سیمو د ځوانانو غورځنګ جوړ کړ. دا چې د دوی مبارزې څه نتیجه ورکړې او غوښتنې تر کومه حده پر ځای شوي دي مصباح الدین عثمان خیل په اړه وایي:
اولنې خدا او چې مونږ FCR به ختم شي زمونږ د خاورې نه کم حقونه د پاکستاني نورو شهرونو ته ملاو دي پکار دا موږ ته ملاو شي هغه ټول موږ تر لاسه کړی دی. اوس دا بل خبره ده چې غال ته امپلیمنت کیږي که امپلیمنت کیږي نه خو موږ خپل आवाज وسو چتولای شو. د صوبایي سیمنی انتخابات او غو شو زمونږ نمائندگان چې کم دی هغه صوبایي سیملی تراله عدالتونه چې کم دی هغه ایکستند شو ال ته قبایلی سیمو ته. د دې علاوه د فاټا یونیورسيټي زمونږ یو غټه وختنه وا او د دې لپاره موږ درېزنو نه زیات د گورنر هاوس مخې ته درنور کړی و. لغفاټا یونیورسيټي جوړه شو خو اوسم ډېر داسې خبرې پاتې دي چې په هغه موږ خپل سترګل جاری ساتو.
په خبر پرسنخوا کې لورګډېدو وړاندې په قبایلی سیمو کې د پاکستان قومي اسمبلی لپاره انتخابات کېدل، خو د 2019 کال د جولای پر 6 په لومړي ځل د خبر پرسنخوا د صوبایي اسمبلی لپاره د قبایلی سیمو پر 14 صوبایي څوکۍ هم انتخابات وسول. د زمام په نتیجه کې لقبالي سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا FCR په نامه څه باندې یو پیړی زور قانون هم ختم کړسو او هلته د پاکستان عدالتي او پولیس نظام پلی سو. په قبایلی سیمو کې د قبایلی یوت موومنت په نوم د تنظیم مشر سانلا احسان بیا وایي چې دوی خپل تنظیم په 2014 کال کې د فاټا اصلاحات په اړه د بحثونو پر مهال جوړ کړ چې مقصد یې د سیمې ګټې خوندي ساتل او خپل حقونه ترلاسه کول وو. د نوموړي په وینا دوی په خبر پښتونخوا کې د فاټا تر انضمام وروسته هم خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي او د قبایلو په ګټه اصلاحات غواړي. نوموړي وایي د دوی سره چې د انضمام پر مهال کومې ژمنې سوي پر هغوی عمل نه دی سوی.
تحریک د ځوانانو په نامه د خپل ملکیت لپاره خپل خبره باندې خپل حقوق د پاره دا بجری وي او ممکن دا چې موږ د دسمبر په اول کې زموږ چې کوم نور تنظیمونه چې هغه پرومبر چرو یعنی د انتظام د پاره هغه کار کو هغه به موږ مرابلو او یو ټیبل ټاک زموږ پلان دی چې هغه باندې به کیږي ځکه چې هغه ځوانان هغه مشران چې کوم د انتظام د پاره کار کړی دی هغه هم دغه ویناګانې او مجلسونو کې په سوشل میډیا باندې خپل خلاف اظهار کوي
دا قبایلی ځوانانو دا تنظیمونه په داسې حال کې په بیل بیل ډول خپلې هلې ځلې کوي چې د 2013 کال په جنوري میاشت کې له همدې سیمو د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم یو نوی خوځښت پیل شو چې سیوری اوس پر نورو تنظیمونو وغوړېدلې دي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي حکومت او امنیتي چارواکي دي قبایلي سیمې له ځمک لاندې بمونو پاکې کړي، د هدفي بریدونو مخنیوی دي وکړي، پر امنیتي پوستو د خلک نه ځوروي، ټول اورک کسان د عدالت ته وسپاري، ماورا عدالت وژنې دي بندې کړي او په قبایلو کې دي د ترګري او نامنوي په کلونو کې د ټول پیښو په لټون لپاره د حقایقو موندلو او جوړجاړي کمیشن یا ټروت اینڈ ریکنسلیشن کمیشن جوړ کړي. د پاکستان حکومت او پوځ وایي د غورځنګ غوښتنې جایزه دي او وار لمخې د ځینو پر پوره کولو له شاوخوا دوه کلونو راهیسې کار ته دوام ورکړی دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریکټ کې
مونږ ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
ادرمان وګړو دا مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی لجمن سره سم وزرته یو سندره دراورو بیا ساسي په خدمت کې حاضرېږم.
ساتھی لگا پماچی بدگمان
مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ساسو پا وړاندې دی
که سمارٹ فون لرے گٹ اتری اخیستے شے
پا اپ او گوگل پلی سٹور کے مشال ریڈیو لکے
او ڈاؤنلوڈ کے
بیا تاسو زمون ټولی ژوندے او ریکارڈ شوی خبرونی
ویڈیوی او لیکلی راپورونا
اور دلے کتلے او لستلے شے
مشال ریڈیو داسی ولیکے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او
او ہم دا اوس تری گٹا پور تک
په خوست ولایت کې د وزیرستاني کډوالو د داخلو قومي مشران او ځوانان د پاکستان حکومت غواړي چې د دوی په سیمه کې د اوختو زیانونو سروې اوس نه کوي. دوی وایي د دې قوم ډیره برخه اوس هم په خوست او پکتیکا کې اوسیږي او د دوی په نشتون کې دا کار هلته د پروتو قومونو د اختلاف لامل کیږي. بل لوري ته د شمالي وزیرستان د ضلع انتظامی چارواکي د داخلو د مشرانو اندېښنه پر ځای بولي او وایي د دوی د کورونو او سیمو سروې به هغه وخت وشي چې هغوی بیرته خپل سیمو ته ورسیږي. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې اورو.
په خوست کې د میشت وزیرستانو یو کډوالو د داتخیل قوم مشران او ځوانان د پاکستان له حکومت غواړي چې د دوی پونشتون کې دي د پاوس په ضربي عذاب عملیاتو کې د داتخیل بازار ته د رسیدلو زیانونو سروې دي نه کیږي. دوی وایي تر اوسه د داتخیل قوم ډیره برخه په خوست او پکتیکا کې میشته ده، نو د زیانونو له سروې مخ کې دي د غلام خان په لار کډوالو ته د بیرته ستنیدنې اجازه ورکړي. د وزیرستانو کډوالو یو تن قومي مشر ملک حبیب خان مداخل مشال رادیو سره خبرو کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په خوست کې د میشت وزیرستانوي کډوالو د بیرته ستنیدنې لپاره دی دوی ته د غلام خان لارې پرانیزي
په څار داستو چې دا وو ته زړه کرانه ته دا د غلام خان لار خوزا کو چې دا کار د خپل ځای نه ته لړ شي ولې دا سربو کو جماعتین اړنګ شوی دی مندرسې اړنګ شوی دی سترین اب بازارین اړنګ شوی دی څار سړی په خپل غزو په خپل غابنده زیر وی کدا ونه مانلا بیا وی میږه ته کومې احتجاج وی.
یو بل وزیرستانی کډوال مولوی احمد افغان ویل
خو خاص کر پاکستان ته مې دا درخواست دی چې دغه ورډول ډیر وی چې موږ مهاجرت باندې ژوند تیروي چې کله د مشرون روشي بیا دا ثروت بیام کړای شي بیام کړای شي دغه خلک توقع او د کومې پمیان شي نفاق نه غوړي چې سبو کومینا دي نه درسي بیا مداخل د تاخیل خدر خل یو په بل او په جنگ باندې اختاوي نفاق نه غوړي.
د زرجانان پرمې اوس پنګیری چې د وزیرستان د خړ تنګې مداخل مچدای وای د کژي او ګیر ډیر ولسونه دلته پاتې دي او لخت للی دي، نو د پاکستان حکومت د دوی په حضور کې سروي وکي.
پاکستان چارواکي ته دا مسول ده چې میش ور وراتی میش سره کښینی آشا ده کو بیا کړه چې بیا کړه چې بیا کړه چې مودا وتا ارز ده چې پاکستان چارواکي ته چار شای بانک ته تید مزه د ګډ کاټه په یو دي درغلای نه و دغه را مخالفت جوړی.
حاجی برات خان چې د لټکو مچه مداخل دی وایي د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په داخلو کې به د خلکو د زیانونو سروې کیږي، نو هلته دوی هم مارکیټونه کلی او کورونه لري.
د داخل د میر مارکیټینه دی د مشکرینه دی چې کی ما د دغمل کې څاړکینه تیریږي دا غا مداخل کوم په میرزا پر پرتای پالمن کې پرتای ګلونه پکم کې پرتای دا جنوی بیا بل څه کې چې وکیل وداري جي صاحب د ورځ دغه نه مشکل جوړیږي امیر د کلی د کومه په مانس کې باندې جوړیږي مخکم باندې کړی وي سمج در غوړي چې باندې ختم شي او دا سروا دغه پر نه کو چې څه پر یا میر با کې خلک هم ته نه وراسه دلی یا خپل کلی ته نه وتللی.
د مایز روسیدون کې میر عباس خان وایي کسیمه صفانوی نو دوی دې بنو ته وریږي
مش گزینا ولادی گم زک ولادی مش په افغانستان کې وسر شوی کا وطن میکلیر وی خو پرته مې د ولاجی کا وطن میکلیر نه شمالي وزیرستان بن سم خو کلیر ده.
د شمالي وزیرستان د زیر انتظامی یو چارواکی د نوم نه خود له په شرط مشال را لیدو ول چی د امنیتی ادارو له خوا د کډوالو د سیمو د تصفیه کې دوه راپور ته پته مدي هر کله چې دوی ته وسپارل شي نو په خوست او پکتیکا کې د پاتو کډوالو راستنیدنی نوې بهیر به هم پیل کی. د شمالي وزیرستان د زیر انتظامی چارواکو د اغیزمنو کورنیو د سروې په باب ویل په خوست او پکتیکا کې د میشت وزیرستانوي کډوالو د کورونو او سیمو سروې به هغه وخت کیږي چې دوی ټول خپل سیمو ته راستانه شي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د سیلګری او په کلیواله پراختیا د اغیزو د ارزونې تر سر لیک لاندې یو ورځنی سیمینار تر سره کړ چې پر یو شمیر ولایتي چارواکو سربیره پکې له مرکز څخه هم د سیاحت په برخه کې چارواکو او په ننګرهار کې د پهنتون یو شمیر استادانو هم ګډون کړی وو. د دې سیمینار نور تفصیل د باز محمد عابد په دې رپورټ کې ورو.
په ننګرهار کې د ټوریزم یا سیاحت د وضعیت او پر کلیوالي پراختیا د اغیزو د ارزونې دا سیمینار د نومبر په 28 نیټه د ولایت مقام د غونډو په تالار کې ترسره شو چې پر یو شمیر ولایتي چارواکو سربیره پکې د پوهنتون و استادانو او سیاحتي شرکتونو مسولینو هم ګډون کړی وو. د سیمینار په پیل کې د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی خبریالانو ته د سیمینار د جوړیدو په اړتیا وویل.
د دغه سیمینار اصلي موخه دا ده چې په ننګرهار کې څنګه کولای شو توریزم صنعت ترویج او په زمن کې هغه ساحې چې د لیدلو وړ دی او په نړیواله کچه یا شهرتونه یا حسب شوی دی دا غینه لیدونکو ولرو. مثلا موږ د بودیزم له دورې تر اسلامي دورې پورې هغه څه لرو چې نور ولایت نه لري. همدې باندې موږ کولای شو چې هم داخلي او هم بیرونی ګرځندویان را جلب کوو ترڅو له دغه ساحو لیدنه وکړي.
د ننګرهار والی زیولحق امرخیل په خپلو خبرو کې د ټوریزم په برخه کې له مسولو چارواکو غوښتل چې په ننګرهار کې د سیاحت د پراختیا لپاره امکانات برابر کړي.
ننګرهار په هر برخه کې خوشبختانه غنا لري، یو تاریخ لري. زه امیدوارم چې دې برخه ته زموږ مربوطه وزارتونه او همدارنګه دوستان توجه وکړي، د امنیت منګ اطمینان ورکړي.
دغه سیمینار کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مالی ادارې او ګرځندوی موینې هم د یو پلاوی په ملتیا ګډون کړی وو. په ننګرهار کې د الفلا خصوصي پوهنتون مرستیال استاد مشفق په خپلو خبرو کې د ګرځندوی لموینې غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د سیاحت لپاره امکانات برابر کړي.
د ننګرهار ولایت ګڼ توریستي او سیاحتي مراکز لري. هر سیمه د سیاحت لپاره مناسبه ده. هیله مند یو چې د موین صاحب براتګ یوازې امدازل نه چې یوازې د ولایت نه لیدنه وکړي، بلکې په دې تمه او انتظار یو چې په راتلونکي کال کې راځي او د سیاحت لپاره ډېر نوي مراکز خلاص شوي.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مالی اداري او ګرځندوی موینې مشګان مستپوي په خپلو خبرو کې وویل که اړوند ادارې د ننګرهار د والی تر نظارت لاندې د ګرځندوی په برخه کې یو جامع پلان جوړ کړي، د به په تطبیقولو کې لاس په کار شي. نوموړي وایي د ننګرهار دولتي او خصوصي پوهنتونونه، اړوندې دولتي ادارې او د فرهنګ ریاست دي د ننګرهار د والی تر نظارت لاندې د ټوریزم د پراختیا لپاره یو پلان جوړ کړي، زه یې تطبیقوم. د سیمینار په پای کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې د ټوریزم په برخه کې د یوې کمیټې جوړېدل، په تفریحي ځایونو پانګونه، د معیاري هوټلونو په جوړېدو کې د پانګوالو هڅونه، د میرمنو د لاسي صنایعو لپاره په تفریحي او سیاحتي سیمو کې بازار موندنه یې له اساسي غوښتنو څخه ول. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
په امریکا کې د نومبر 3 د انتخاباتو نتایج که څه هم ولسمشر ډونالد ترامپ نه دی تصدیق کړی، خو نو منتخب ولسمشر جو بایدن د حکومت سازۍ هلې ځلې پیل کړي دي. که یو خوا په ټوله نړۍ کې د امریکا سیاسي حالات په غور څارل کیږي، نو بلې خوا ته په افغانستان کې هم خلک د دغه بدلون په اړه تمې او اندېښنې لري. کارپوهان وایي د ډونالد ترامپ انتظامي لخوا د افغانستانه د خپلو فوجیانو زر ویستلو پرېکړه ښایي وسلوال طالبان پیاوړی کړي او د سولې خبرو عمل ته هم زیان ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزارت د نومبر په 18 اعلان وکړ چې له افغانستان د جنوري تر نمای پورې شاوخوا 2000 فوجیان وباسي. د مشال اړیو د خبر مرکزی ځانګړي د راپور مهمې برخې ملي حمیرزاده دروروي.
امریکا د نومبر په 18 له افغانستان د خپل ځواکونو د زیر وستلو اعلان وکړ. کارپوهان وایي دا خای د جګړه ځپلې هیواد نور د تشدد په لور بوزي او د جګړې د ختمېدو لپاره د سولې د خبرو اترو روان بهیر چې ورلمخه په نازک پړاو کې دی ورته زیان ورسوي. د روان کال په فروری کې د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې موافقه شوې وه چې له مخې فیصله وشوه چې که طالبان ځینې شرطونه ومني نو د 2021 تر مې پورې به امریکایي پوځیان له افغانستان نه وځي. د امریکا ځینې غوښتنې لا پوره شوې نه دي، خو د هیواد دفاع وزارت د نومبر په 18 اعلان وکړ چې د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر په شاوخوا 20 کالو کې تر ټولو ټیټې کچې ته راولي، یعنی په افغانستان کې موجود د خپلو 15000 سرتیرو شمیر به تر 2500 راټیټوي. دا اعلان په داسې وخت شوی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات درېدلې دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د روان کال په فروری کې لاسلیک شوه. طالبانو له امریکا سره د موافقې خلاف ورزي په کولو سره په حملو کې زیاتوالی راوستي دي. امریکا او افغان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې د ترهګرو شبکې له القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړې. کارپوهان په دې نظر دي چې پتا دی کې د امریکایي ځواکونو له افغانستان نه وستلو سره به طالبان خپلو ژمنو ته کم پابند پاتې شي او مذاکراتو ته به ترجیح کم شي. د امریکا په یو څېړنیزه اداره سی این ای کې د امنیتي چارو پوه جاناتن شروډن د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې ته ویلي چې طالبان بغواړي چې په ژمي کې تر ډیره حده فشار قائم وساتي او بیا به په سپرلي کې خپلو عملیاتو کې تیزی راولي. د نوموړي په خبره تر سوچې امریکا طالبان له خپلو کړنو په شان کړي وسلوال طالبان به نو درېږي. د افغان حکومت او طالب مرکچیانو ترمنځ خبرې اترې د سپتمبر راهیسې پر ځای ولاړې دي او تر اوسه د مذاکراتو په ایجنډا او ډانچا موافقه نه ده شوې. په داسې کې چې طالبان د افغانستان په شاوخوا نیمایي برخې کنټرول لري او یا ورباندې جګړه کوي، کابل په دغه ډلې پوځي برلاسي توب نه لري چې په کلکه ورباندې خپلې غوښتنې ومني. د افغانستان پر امنیتي چارو یو بل نظر لرونکي ټټ کالهان وای دا تصور نشي کېدی چې د امریکایي ځواکونو شمیر کې په کمی سره به طالبان پیاوړي نشي. طالبانو د افغان ځواکونو خلاف په حملو کې زیاتوالی راوستي سو په خبرو اترو کې په افغان حکومت برلاسي وي، خو دا د هغه موافقې خلاف ورزي ده چې له امریکا سره یې کړې وه. بلخوا امریکایي ځواکونو هم پر دې عمل کې د طالبانو خلاف هوایي بریدونه زیات کړي دي. د ټټ کالهان په خبره د ځواکونو شمیر 2500 ته په کمولو سره به طالبانو کې یو وار بیا دا سوچ ود عمومي چې ګواکې ډونلډ ټرمپ ځمکنیو حقایقو ته د کتو پر ځای د خپل هیواد ولس خوشحالولو لپاره فیصله کوي، نو ځکه طالبان کمه یره لري چې د افغان حکومتي ځواکونو خلاف بریدونو سره د موافقې خلاف ورزي کوي. په عین حال کې د طالبانو خلاف د جنگیدو په برخه کې افغان امنیتي ځواکونه د استخباراتو، لوجستیکی او هوایی مرستې لپاره تر ډیره پر امریکایي ځواکونو انحصار کوي. کارپوهان وایي د ځواکونو شمیر کې کمی به په افغانستان کې د امریکا د پوځ عملیاتو دایره کار محدود کړي چې د جنگ په میدان کې به وسلوالو طالبانو ته ګټه ورسوي. د نیټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت دا مهال د 2,03,000 په شمیر کې افغان پوځ او پولیسو ته تربیت او سلام مشوره ورکوي او مرسته کوي. د دې علاوه امریکا هلته د ترهګرۍ ضد ځانګړي ځواکونه لري چې د القاعده او اسلامي دولت وسلوالو خلاف جنګیږي. د شروډن په خبره د امریکا پوز با افغان پولیس او ملي ځواکونو ته د سلام مشورې په برخه کې خپل مشن محدود کړي. بیا دا هم کې دي چې امریکا ته پکتو د دغه هیواد ملګری ملکونه هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر ورکم کړي. کالهان وای د امریکایي ځواکونو شمیر نیمایي ته دراوستو سره به بهرني ځواکونه په حالاتو کم خبر وي چې ممکنه ده په هوایي بریدونو کې د ولسي وګړو مرګ ژوبلې امکان زیات شي. نوموړي د یوې پیښې مثال ورکړ چې په 2015 کې په کندوز کې د بې پولې ډاکټرانو سازمان وسپتال د امریکا ځانګړي ځواکونو برید کې 20 کسانو وژل شول چې په خطا سره شوی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغه ټویټ پس په کابل کې اندېښنې پیدا شوې چې لیکلی و غواړي د کریسمس پورې له امریکا نه خپل ټول سرتیري وباسي. خو په واشنگټن میشته اداره اټلانټیک کونسل کې یو لوړ رتبه څېړونکی عمر سمت یو پخوانی افغان سفارتکار هم دی افغان حکومت ته په اشاره وایي چې اوس هغوی مطمئن شو چې د ټولو ځواکونو وستلو خبره ختمه شوه. افغان چارواکي په دې خوشاله نه دي چې د هغوی په باور د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سولې د جامع خبرو اترو بغیر په تادی کې له افغانستان نه خپل ځواکونه باسي. په کابل کې ډیر خلک اوس د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن نه تمه لري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په برخه کې به د دوی خبرو ته غوږ نیسي. کابل غواړي چې امریکایي ځواکونه د ورو ورو له افغانستان ووځي او دا هم چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې شرط حالتونو ته بیا کتنه وشي او د دوی دریز هم پکې شامل کړل شي. خو کارپوهان وایي داسې نخ کاری چې جو بایدن به د واک سنبالولو پس په افغانستان کې د ځواکونو شمیر ورزیات کړي. دا ممکن ده چې نوموړي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو خلاف په کم شمیر کې ځواکونه وساتي. خو دا به د امریکا او طالبانو د هغه موافقې خلاف وي چې په فروری کې شوی و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. قدر موندونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبو ته ورسېدو. په اخر کې درته یو بل سندره دراوړو. په بل خبرونه کې زه ګولیاز با ستاسو په خدمت کې حاضر یم.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاوي شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بائکنگ زما پس پوزیشن راغے
دوی دا سولے لپیغام سر راغلی
هنر لاره تشدد نه لري لاره
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړی هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.